سلامونه وخت مو بخیر. د دې خبرونه ډیر برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوه. زموږ هم کار وتا استقبال خبرونه وړاندې کړې. خو سم خبرونه د طالبانو د بارنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس څنګه وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي، ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانګزی د څرګندونې پرون د وښو ستولتي په دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته، او په ضمني ډول یې دا بندیز د طالبانو د مشر ملا عبت الله اخندزاده شخصي نظر وباله. طالبانو د 2023 په کال په اگست کې له وقته د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو په تدریج توګه منع کړلې، او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتي وي، خو اوس په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به تر کله بند وي یا ولې بندي اڅه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي چې ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه نن یکشنبه په یو خبر پڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې یو پلاوی چې تهران ته تللې د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خواوو د عدلي او قضایي همکاري د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ تشوي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري ایجنسی ایرنا د راپور لمخې حسین رستایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 3% زیاته شوې ده. اسرائیل ایران وکړ چې لفراتی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 1215 زقو څخه پیل شوې ده. دا ځنډ د حماس له خوا د خوشی شوی ارغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله درې ساتنه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روانو ساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوي دي، 15 نور ورسته. خبر دا چې ټاکل شوې ده د امریکا نوې انتخاب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا دوشنبه رسمي د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي، ویلي چې د ولسمشرۍ له لمړۍ ورځې بعد د هغه ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړي چې ډونالد ترامپ انتقالي ټیم استل اجرایي فرمانونه چمتو کړي، سو هغه د خپلې دندې په لمړۍ ورځ لاسلیک کړي. د دوه تل مخې منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ له تحلیف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي، او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر موټونو کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لمړۍ اجرایي فرمانونه لاسلیک کوي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم. هیموروئیډیا بواسیر د مقعد یا د لوی کولمې پورستې برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو ل عمله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کرش میر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتنې دادی چې بواسیر ولی رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولی زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او شرم ګڼي. روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام کې پر همدې مسلو لخپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. ستاسو خبرونه دا کولای شي چې اړیکه ورته ونیسئ. زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج، او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. کولای شي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00420 1225401. بل شمیره د واتس اپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي باثبات وي نو زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولی سئ. دا شمیره ده 00420 1225401. په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوی دي. ډاکټر صاحب مارج بحث بلتا سونه پایل کو لاندو کې چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید او دونکو ته ورو پیژنې چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي؟
بل سلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته تراسو د نو همکارانو ته او زمونږ د نو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو وخت راکړې چې ستاسو د راډیو له لارې نه خپلو درنو هیوادوالو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې د هیموروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه هیموروید زموږ تاسو د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو له هغه ځای نه حتی راووسي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
و کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونه بل ملمت هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب شمس تاسو ته هم خراغلاست وایو. په افغانستان کې د دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اتمان به په درملنه وروسته تم کیږو. آیا د عامو ناروغي په ډله کې شمیرلې سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نور ناروغي چې اکثره ناروغان او شرم غنی او پاړې خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لري په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب در سنومخ کې تاسو ته د آزادې رادیو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړل چې د بواسیر په اړه د خپلو هیوادوالو سره خبرې وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زمونږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې یا د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زمونږ خلک اکثره وخت بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کومه ده د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول دا یو قسم نو شرم غنی چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دی رسیدلی یا دې ته دغه ناروغي ته دوی د ناروغي په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکي نو هغه ناروغي د دوی به آخر سټیج ته رسیدلی. په دې باندې به موږ به خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دا درجه لري که چرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکي او د هغه مطابق ورته علاج وشي تقریبا د 80-90% پورې بغیر د عملیاتونه په غادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي لمنځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب شمس دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په وسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده. او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسی اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډېر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پرې وکړئ. اورېدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولی سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځئ لږ زرې په ډالو باندې وویشو څو ډوله دی دغه بواسیر، او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه. لکه مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم، ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده، هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې زموږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پارسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پارسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینې چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد نه درد لري، بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض یې پخپله نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسېدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض ځي تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي د باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د ممتاسې د مقعد په یوه خوا کې په یو څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاخوا ټول هر خوانه راوسي د باندې. مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بېرته نه راوسي. دا یې دومه درجه ده. دریمه درجه کې اره درجه د دې پاساج ټاکل سری دا څومره پرمختګ کړی ده د بواسیرو. په دریمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي، نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي دریمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري، کله چې دوی خپل شا پاکوي، نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپله ور دننه کوي، ورنه باسي ورځي کولمې دننه ځي. دا یې درېیم درجه ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي کنه ځي، یو ځلې دا بواسیر د باندې راووزي له مقعد نه، او همغلته پاتې او همغلته زوړندي په غجې کې، او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي، نو ویني چې یو شی یو غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده، اکثره ګرد شکل لري، نو دا هلته یي او موجوده یي. دا یې نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړی ده.
بله کور ودانو ډاکټر صاحب ډیر خاصم دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورمه درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دانو بیا د انسان له کنټرول وتل زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډکی میتیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حد پورې کنټرول کړي نو کله چې هغه درې می اڅل مې درجه ته بواسیر رسیدي بیا نو چې دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټرول وتل خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لګزره ځان پوي کو چې کومې نه خنخانی چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حال ته بیا نو خبره د انسان له کنټرول وتل خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزه رامنځته کیږي زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکت تونهشته چې متاسفانه کړه ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یا مرزي چې نن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر صاحبانو راغوښتي چې دغه مسله واضح کړي اوریدونکو ته نوبات ورکوو راځي چې اوریدونکو چې وایي اوریدونکو استودیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
خیر وسمانیک وسه ډاکټر صاحب جوړه په خیر
و ډیره مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره پوهیږئ
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده
ښه مهرباني وکړئ ورور تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني دوه ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
زما پوښتنه دا ده چې د غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
ښه ښه او څومره وخت کیږي درد هم لرئ ور سره ک نه
درد ستا و درد ستا
او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب ته د حکومت کا سیدا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړې ده و
ها ها حتما تاسو ته چون څلور کال کې د غستون ځ پیدا سوي
و و
ها تاسو خو پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پوښتنه هم ولري ځکه چې پوښتنه مو جواب سي زه به ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پوښتنه لري یا که تاسو پوښتنه واخیستله
زه پوښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دو دیرش کال
دو دیرش کال
دو دیرش کال
ها
دو دیرش کال نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چې د پکوینه غونډسي یا علاقه وکي روغ صورت کې چې هغه موقتی حالت دی دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورو غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دی په مقعد کې دی
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
نه
وینم یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځې غټو امتیاز ته په وخت کې دی تا کولمې اخر سر درد کوي او کنه
و کوي بیا و کوي
نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولا
او مننه ډاکټر صاحب سلامات سه ورور سه جواب ورکو نو اوریدونکو هم ستخه د چې دغه پختنه واضح ولا دغه سه د اوریدونکو غونډه دغه ناروغي چلری واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سه مننه اوریدونکو چې اړیکه دیني ولې وکور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
السلام علیکم ورځن صاحب تاسو ملمنو ته د زړه کومه سلامونه وایم حاجی باز محمد د زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ
څخه حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني
خیر سه مننه د تاسو جان ورځن صاحب دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د زمر په من کې کینار بدلې د نم لدلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اصل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کمی علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي
ښه ډیر مننه حاجی صاحب محترم سلامات او سي کور ودان دغه پښتنه وی چې مو ګم ځان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
دغه غشتنه لته لرم هغه د سترګو ډاکټر دی نه کوي مېلما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر دی خو یو ډاکټر مېلما کړ
خاستر کو باندیم ډاکټر صاحب اجي صاحب خبرونه درلوده بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويشت شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله او کچرته تاسو ستوند جدي بیا تاسو کولای سم شي شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستون زده حواله شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان اجي صاحب چاړي کمنی ولې وډیر مننه سلامات
اوسئ پداخل کې خلوجین صاحب نشته پداخل کې نشته خارج کې ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخیر صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی
او ډیره مننه سلامات اوسئ اجي صاحب باز محمد چاړي کې مونې ولې ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنې په ځواب او مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب څنګه جوړه په خیر
علیکم السلام ډیره مننه ستړي مشه
مننه زما احمد اشرف فاکو دوست کندهار ولایت ارغندا ولسوالی سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم مل مسافت ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست
مننه شراسم موضوع ته اسد الله الدین صاحب د خمی ستا خبري او مرکه اوریدل ډیر شفان راکوي او دې ستا خبري مشت ډیر په ډېر پوه دي سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن صحرا غلو د ستا قسم راشکارا کی و ملي دي نو ډیر خوندور
مننه کور ودان مهربان یې اقدو صاحب سلامات اوسئ
نو را بسو پښتنه د یلمن صاحب محترم څخه د پښتنه لرم اوریدونکو خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغ مریضي وي چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورته ورکړي او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بوت شي یا نور دا سی شان مخری د ډیر ګرځ یعنی د بولو په ځای سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې دا سیڅه تناسو سره واش مو وی په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځ د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نس کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي
بالکل
جن صاحب محترم معلومات پر دی تقریبا دلس کلو سخه یعنی دی وزد لسو اتو کالو ما دا مرزی را سرد دی اتر وسه پری ډیر وای په تکلیف یم نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر خوشاله شي دا غوا پښتنه
حقدوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې ځینې کسان راډا او ښکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي هاي هغه کومه ډول کتله چې یاد کړم مخکې ډاکټر صاحب کومه کلمه چې کله د ډاکومنټ یاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبره رسیدلې ده او کنه یوازې هم دغه ډېر باولې کې تاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور ایت مشکل نور نه لري نه دردونه نه بل شي پښته مطلقاً ساده ګرځي چې دی وایي چې په موټر کې زمو مقصد چې زمام ډیر تلوار دي زه به سار څخه ترلس بجو پرې موټر ته نه څم قتلای ورسته بیا زه موټر ته خېجم کما غډیر سفر وي د موټر وان ته چې ودرو یا ډیر مشکل سره مخامخ یم راځي ځان یې لمایم په داسې یو بند سره کې هم نه سم ګرځېدلې په تکلیف یم ارزای شپم نه سم کولای نو بس دا غوا پښتن زنجرمه چې دا یو معلومات راته راکې نور دردونه شي نه لري او یو سلام پروزګان کې عادل صاحب ته بس نور لاوریدونکو وخت نه درته
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې اوریدونکو یو شی باډی کمنې سي راځي چې دغه کومې پښتنې چې وسوې د ډاکټر صاحبان جواب کې ډاکټر صاحب شمس زده غدې ورستی اوریدونکو چې د اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دو صاحب دغه پښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې له دې خوا جواب کو چې هغه پښتنې مالک لې چې بیا ورسته په ورسو به نور پښتنې ډاکټر صاحب مارج جواب کی ډاکټر صاحب شمس تاسو حق دو صاحب ته څه وای دغه ملګری چې وای له لاس کلو حتی وای له اتکلنې لاس کلنې نه دغه ستونزې لري چې موټر کې مزال نسی کولای ستونزې همدغه وای چې تشناب ته ډیر زی یا باول ته ډیر زی څه وای حق دو صاحب ته
مننه لودین صاحب حق دو صاحب پښتنه خو ما واوریدله دغه پښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک خوخي یا څخه خوخي یا سفر کوي بوله ډیره راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لاسو کارو نه ضروري دي لودین صاحب په دې کې ډیر بيماري ډیر مرسيګان راتللې شي چې داغه نه پوره تاریخ شاغستل وړي پوره معاینه کول دي او بازي پستونه دي چې تر څو مونږه مشخص تشخيص ته ورسیږو او د دې کسل پیسه ده نه نو بیا نه ترتیا یا نوې پیسه ده پوری تشخيص وکړو خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن د غمرې شیدې عمرې کم ده تقریبا ځوان ده پنځه درې کال عمر لري کې دې شي آی بی اس ولري شاغته امپلیمنټری باول سندرم ولري هغه کې به دوه کټګوري موجود دي ځینې کسان د سیدي چې هغه ور سره قبض کیږي حرکتونه ور سره کمیږي او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي دوی مکه کټګوري خلک د سیدي چې به د هغه ور سره د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتیږي یا مورټلټی زیاتیږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته تلو صورت نیسی چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زبې دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشری د همدې د وجه نه د دې هضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتیږي او د بار بار د تشناب ته تلو سبب کیږي یو دغه کې دی چې یو نور په دې کې نورې مریضګانې هم شته چې یو دغه نه انفلیمنتری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته آی بی ڈی وایي چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي چې یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وایي نو نور همداسې نورې مریضګانې هم شته چې د دغه سیالای مو سبب وګرځي خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شاو غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دي
کوم متخصص ته مراجعه وکړي یعنی داخله ډاکټر ته ورسې په لومړي ګام کې او کنه داخله ډاکټر سپته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وريدونکو ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نور کوم لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه سلک پیچلي مریضې یا هغه مریضې چې لک پیچلي کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي دا وريدونکو چې وکي دا ناروغي چې لري
لودین صاحب محترم دا کول شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یا هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته که چرته امکان دی ولري چې دا دی د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري خو بدوختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ور سره مخ کیږي الحمدلله زه چې خپل په کوم سنټر کې کار کوم موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم کوم ته مریض راشي او زموږ مربوط نه موږ هغه مریض شې دی هغه د هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو زما په خیال د دورور مریضي چې دا هم که داخله ته ورشي که د جراحي موضوع بیا هغه جراحي ته ریپر کی او که عمومي جراحي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ سره نشته نو هغه کولای شي به عمومی داخله یا گیسټرولوجیست ته ریفر کی چې داغه مطابق پرته علاج شروع کی.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیر مننه. ډاکټر صاحب مارچ تاسو هغه د اول اوریدونکو پښتنه واوریدله، تاسو سره خبرې هم وکړې، له هلمند نه اړیکه نیولې و، دوه درس کال عمر درلود، هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله مننه تاسو نه ورور ته خوځه سوې يم. یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلونه لري، نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسطه تکلیف ولري، ځکه دای درد ورسره لري. هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او دوی ډکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووزي، نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیري سي. نو دغه څیري کول موږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کومه څیري سوی دغه ځای چې دا ډېرې ورکوټې څیري چې کله چې ډاکټر معاینه کړي هغه یې ویني. نو کله چې دا که څیري سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې. او زه فکر کوم چې دای نو د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري، د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي، او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دای ځوان ده چې دای د کولمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما دته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي، او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د ننه خوانه یو د سدي اوږد کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیري کېږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو، نو دا یو څیري ده. نو کېدای سي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درست ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي، نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپله باندې جوړېږي، او که جوړ رسي بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې هغه باندې تداوی کوي.
بله ستاسو له تفسیر ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ، ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم، د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کړئ. اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر، که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک پاره خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دود دستور او عنعنات دا دی چې تر ډېره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښيي. اما حال دا چې صحت ډېر مهم دی او ځان ساتل فرض دي، نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه بلګه رڼا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پرې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کمرور پوښتنه کړې وه چې دغه پوښتنه هم حل شي او که نور اوریدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنۍ خبره خدا ده لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو نو هغه نه چې مونږ پوښتنه وکړو چې آیا تا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده؟ ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده او نه دغه مونږ ده کړې. بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي، او په هغه باندې بیا مونږ ګورو چې بواسیر شته نشته، که دی د هغې موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر دپاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د که چې کله مریض ستونی ستاق سملی او دا پښې جګ شي خپل یو پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وایي، چې په هغه پوزیشن کې سملی نو بیا معلوموو چې مثلا په دریو بجو پزیمانه دی یا په اوو بجو دی یا په یولس، چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض راشي مونږ ته ووایي، وایي مونږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو، هغه یا اینل فشر وخیږي یا فیسولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده، او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپله تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ما ته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کینم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل، قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره و انشاءالله په افغانستان کې به متداوی وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکوم. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل، د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه، یو میاشت تداوی چې مو وکړه، واپس راغی چې راغی پخپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه شویم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وویل چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي، بیرون وځي، لاړ شي، ستا بېرته واپس لاړ شي، پیس یې تحویل کړی د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هېوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځئ تاسې ډاکټر ته اجازه ورکړئ. اوس به راشو پوښتلې ته وبخئ چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
هیله کوم، هیله کوم مهرباني.
نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي ولودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دی. حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې دی د فزیکي فعالیت کموالی، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي، کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او د دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین صاحب، په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره در تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي، چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي، چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې دی لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د ویسټرنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي، او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا یې هم یو له عواملو څخه دی. او په آخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي، چې هغه هم کیدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو پوښتنه جواب شوي.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره پزله پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي ډاکټر صاحب مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاویا فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول د پدی پورې تړل چې د بواسیرو درجه څمره ده همداسې ډاکټر صاحب مارچ
مننه کوم تاسو نه بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایي چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هېواد دننه کې موږ هلته ولرو نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي متاسفانه چې هلته به نه وي راس واسلی مسلې ته چې د بواسیرو د تداوی خبره ده یو خو زه په عمومي شکل خپلو هېوادوالو ته ووایم د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دا بواسیر چې دي دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي نو ځکه موږ په عنعنوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې له دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو مګر دما مشوره هوادوارو ته ده چې نور خلکو ته کنه وایي صحیح نه دی وایي خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي موږ په تبابت کې راس ساتو نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغه ته دی ټول حال وایي ټول راز دی ورته په درست شکل باندې وایي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب موږ ته اشاره وکړه نو کله چې معاینې ضرورت وي نو پریږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماغت وګوري او یا ګوته یا علی چی هغه استعمال کی خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په تبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې موږ نه ګوته هلته نه باسو او نه کومه اله نه باسو هغه مریض ویده کوو یا پس لرنه ګورو یو خبره بله مغه دی بل ورور په خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم او وخت کمی وي موږ په نامه د کولونوسکوپي یادو یا داسې یو دوربین غوندې د یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلیږي او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده نو د تداوي په هکله تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري کله واقع شوي باید تداوي کړو ډاکټر صاحب ډېر ښه فرمایل عمومي ټول شیان ویلې خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه غټترین سبب یې زور وهل دي کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي په دې صورت کې بواسیر پیدا کیږي نو دا فشارونه که قبضیت هم وي د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډاکې میډیا دي چې کلک شکل لري او نه خارجيږي دا را خارج کی یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچتوي یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې هغه هم سمه ده ورسره بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي یا چمرونه وي یا سیسټونه وي یا لکه ماشوم د مور په نس کې دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالېږلی دا رګونه نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث د پړسوب یا لوېدو د هغه رګونو کېږي او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې د باندې ناراضي او د باندې راوځي او پاتې نسی دا پرسیدلی رګونه نو په دې صورت کې تداوی ډیره اسانه ده زیاتره دلته دغه یو ورکوټی رابر غوندی لري دا ډاکټر سیبانه تخکل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی شي د یو جیلو په استعمال باندې او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه یې ډاکټر صاحب وویلې کېدای شي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غځې کې دوی ډېر په سادګي باندې یو ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې دغه رګ چې دا رګ کره کره ورته وچ کړي او یا په همغه جې کې په همغه بواسیر کې چارک پړسېدلی په هغه کې یو بچکاري ورته وکړي هلته بچکاري ورته کوي او دا لمنځ نه ځي او ډېر وخت مریض آرام به کېدای شي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي نو کله چې دا غټ شوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې په درېمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویده کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلې دي خصوصا داسې واړه د رګونو الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځای کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دغه رګونه د بعضې وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کلک نیول شوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکېږي او دا پړسېدلې هم دي درانده شوي هم دي نو دا کته راځوړندي کته راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته یې ورته کشکېږي بیرته بدون د دې نه چې په خپله مقعد کې کوم عملیاتو کې یا څیري کې یا وې ګنډي یا هغه یې کې دننه خواته یې کوي چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض هېڅ نوه تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه یې چې د باندې راوتلي دي او چاره نه لري او کله له دننه خوانه یې بیرته پورته خواته کشکي هلته یې وګنډي او غوټه یې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کېږي نو د دې په خاطر د اخري چاره یې بیا دا ده نو چې په دې اخر کې دا پرې کوي یې کله چې مریض ویده یې دا پرې کوي ورته او د غرق بیرته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه دا د متاسف د مقعد شاخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله او کله کله دا عضلات هم ووهل سي یا خراب سي چې بیا په هغه صورت کې یا د مقعد سوری د غټو متیازو سوری تنګ سي لږ زره کله کله او یا هغه عضلات چې شاخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله ووهل سي بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري سره وینه ده تازه وینه ده او خصوصا هغه وخت راځي چې کله دا خپل شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې ولیږي یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیږه باندې چې دی پاکوي خپل شا په کې ولیدل شي په دغه وخت کې بهتره ده چې په اول مرحله مراحلو کې ډاکټر تلاټ سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه وي او کوم نقص هم زیات نه وي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ راځئ چې اوریدونکو ته لږ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
ستړی مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دې وکړي تاسو خو وي او خاخ پرونه پیل کړی به بر افتخاری د شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسه پښتنه تازه کې خبرونه لګی شي به پاتې دي چې سری راټول کو
جی بالکل مننه خوشاله اوسېږي اډوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان څه کوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي ویناوی نو ز څه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله داسې راځي او کله نه کله نه راځي. ډاکټر صاحب دا سوای
پنځلس کال عمر لري او څومره وخت کېږي چې درته دغه ستونزه پیدا شوي؟ اوریز مقات
جی جی زما هنگ درزی
او استاد غاګ لرو څومره وخت کېږي دا ستونزه درته پیدا شوي؟
دا سر دا سوفت نه کېږي، کله وشي او کله سیمیندنه بیا ناراضی، نو کله کله دا راځي
او درد خو نه احساسوي، یعنی د غټ کلمې پورستوي کې هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري.
نو دا داسې وي چې کله کله دا زبخانه غواړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسینځ راځي په دغه کې دا لګ داسې سرنی نه کوي کنه، مونږ سرنی نه کوي ورته وای په وزیرستان لهجه کې، نو هغه کې لګ کله کله درد مخصوص هو سر، نو په داړه کله لګ صدا سو سره ډاکټر صاحب سره
سمور
سئلتونه کدي شي.
دا چې تاسو ته اقدامات کوي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان. یو بل اوریدونکو هم رخل د سر خبرې کوي، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي.
خیر سی تاسو استاسی میلانو ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې.
او اجي صاحب ته خیم مهرباني وکړي.
مننه. زه به لاندې دوې پوښتنې ولرم. اول خو دغه مریضي چې ده دا موږ په دوه تقسیمه دلته په دازموف سره او په رواج کې دغه کوو وایي دا بادي دي دا خوني دي. خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري، دا بادي هم حقیقت لري کې نه لري. او بل د بعد الحاجت د مواسیرو د مریض تر دغه مقعد وینه ځي، آیا دا وینه تګ یې ګټه ده او که تاوان ده؟ او بل غذایي رژیم باید زموږ دپاره توضیح کړي چې زموږ دپاره کوم خوراکي شیان ښه دي. نو دا زما لاندې پوښتنې وې. وختم تنګ ده، مننه ډېر. او زه باز محمد کاکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې جوړه وروځي.
کور بادام توخی صاحب ډیره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. نو یو شی باړی کمنې سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی. راځي چې دا با سره راټول کو. ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه جواب کئ چې وای 15 کال عمر لرم، څو نه کی چې دغه سند ورته پیدا شوی، څو وای د اوریدونکو ته افتخاري صاحب ته
مننه.
لودین
صاحب او بخي چې دا غه پوښتنه مو سي اخذ نه کړ دومره پوښوم کچرته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درد احساس کوي او وینه کوي یاد کړه.
bale
په نو سم چې وینه
ورسره لري کوم وایدل ته د درد احساس کوم. فکر کوم دغه د کلمی ورسته برخه ته بوایزه هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري. دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سره ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوې ده او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې وروستۍ برخه درد هم لري ورسره.
ها لودن سه اکثره دغه کمزوان ځوانه طبقه چې ده لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده. زمنګ د تجربه او کار فلحات بزو ایما چې د ورور د ډاکو امتیاز سره درد هم لري او یو سوین هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس خاره کېدل. ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخکې ډاکټر صاحب ماره جام پډیر واضح ډول ورته اشاره وکړه. خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا د یو ښه د عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي او کومه معاینات چې لازم دی هغه ورته وکړي. ان شاء الله د دغه ناروغي چې ده دغه قابل د علاج ده او الله به یې ښه کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به باسر ورور راټولو.
سلام ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس صحیح چې ونه ورده زه ډېر زی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ درد محسوس کوي مګر زیاتره وینه باندې د سلګ باندې په دکو میتیازو په خوا کې ورسره باند کاریږي هغه. نو د ما په نظر کلان په باندې راس مې وري 15 کلان د کچېته دیناس درد نه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنې کې د ما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت ډیر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایو هغه فامیلي شکل لري ذکر نه کوم چې پکې هغه یي نو ماته دا هغه ښکاري ځکه زه په سوال باندې پوه سولم چې څه شی غوښتله نو ماته د ده هم بواسیر ښکارېږي او علت یې هم ماته قبضیت ښکارېږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي د اول دومې درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف په اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا که اوس هم ورته بادی مواسیر ورته وایي بادی مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادی مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویلې چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کیمیتیازه چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې دغه ځینې راوځي په فشار باندې نو دغه رګونه زخمی کوي دغه د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بېرته جوړ سي ودرېږي دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلي کله بیا څو کاله نه وي کله څو میاشتې نه وي بیا راپیدا سي بیا ځي چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو د وینې د ځکه دوی نه سي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نسي نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکله باندې کېږي یو دوی د ترکاري او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې لخوا نه د شپې لخوا نه خصوصا د ورځې لخوا نه او دریم زیات وخت کینه نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې واړه یو ځای سي دا ډېر زیات کومک کوي چې قبضیت له منځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل له منځه ځي او کله نه بیا د قبضیت دواګانې دي چې هغه هېڅ ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جګې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس اوبو کې اچي او هغه چکي هغه هم کولی سي چې وچکي خو دغه درې طریقې مهمې دي که یوه یې هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري که دا ټوله ورځ سابو وخوري او وګرځي مګر اوبه ونه چکي بیا هم همدا کېږي نو په موازن شکل باندې اوبه باید وچکي سبزیجات په اوما او پاخه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیري کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا ډېر مهم
ټکی دی. بله کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زه غواړم یو بل موضوع هم یاد کړم که څه هم لنی کوم غوښتنې چې موږ تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکې د مقعد لاري نه دغه هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې دننه خو د نست لخوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زور وهل کېږي په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو څه فکر کوي څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو لاندې سپارښتنې په پای کې وایي
لودین سے مننا زما ممدا گٹھ کی تو اشارہ وا کپاخر کی را خلاصہ کو نمنگ سنگ کو لشو چی د بواسیر سے مخنیوے اوکڑو نو دا به زه په درې برخو باندې تقسیم کوم په لنډ ډول.
فقط یوه دقیقه وخت لرئ ډاکټر صاحب، نو مخواکه خپله چې څه رقم تشریح کوئ یوه دقیقه وخت لرئ تاسو مهرباني.
په یوه دقیقه کې چې را تشریح کوم، نو هغه ولنه دغه د چمون خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې، د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې او همدارنګه په دکې ورکشاپونه جوړ شي، خلکو ته معلومات ورکړی شي چې بواسیر څه دی، څنګه مخنیوی کیږي، او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګیږي، پری کمپونه ولګیږي، ډاکټران لاړ شي، خلک پوه کړي. او بل د خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د متیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کړي چې زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور ونه وهي، او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی، ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو، سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معرج، او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسی خان شمس نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو کولی کړه.